پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د ولسمشر استعفا ته پکې اشاره سوې ده. دا او نور مسایل په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. پروانه د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سلام، محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د موقت حکومت د جوړېدو طرحه د پردیو لاسوهنو ته د زمینی برابرولو په معنا وبلله. په هلمند کې تر دیر شو زیات وسلول طالبان وژل سوي. د روسیې حکومت د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی ورور او نور متحدان په کورونو کې نظر بند کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنی لري. حمدالله مهم نن په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسی بنسټ، دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتله. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مشر شیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید استعفا وکړي. بلخوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
تر دې مخکې هم حکومتي چارواکو په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدو پر اوازو سخت عکس العمل ښوولی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د درې دېرشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي. وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د یوه پوځي مسؤول عبدالولي او د طالبانو د سري قطعې د مرستیال عبدالخالق په ګډون درې دېرش وسلوال طالبان وژل سوي دي. وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د طالبانو درې موټرونه او دو اتیا میله ډول ډول وسلې او مهمات هم تخریب کړای سوي دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لاسو ډېر امنیتي سرتیري ووژل. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دا هموی په موټر په مرسته دغه ځانمرګ برید نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ د ګندمک سیمې پر یوه پوسته سوی دی. د دغه دفتر په حواله په دې پیښه کې د امن نظم اته سرتیري وژل سوي دي، خو په ننګرهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دیارلس سرتیري وژل سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله دوی کړې او 500 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا پکې کړې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې د یوه ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل سوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار سوې ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کې د ملکي وګړو یو زرنج موټر سایکل د وسلوال ترهګرو په شخصي مین برابر سوی چې چاودنه باندې کړی د یو ماشوم او دوه نفره نور په شهادت رسېدلی دي.
د کندهار د امنی قمندانۍ ویان زیاتوي دغه مین وسلولو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره رابلل کېږي. د ناوالنی پر متحدانو دا پرونی اقدامات په داسې حال کې اعلانېږي چې د مسکو پولیسو په مسکو کې پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیت اعلان کړي دي. پولیسو د غیر مجاز مظاهرو په درشل کې د میټرو و تمځایونه تړلي دي. ناوالنی او متحدان یې په پام کې لري چې سبا په ملي سطحه پراخې مظاهرې وکړي. د ترکیې او روسیې د څار ګډ مرکز به سر له ننه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون ویل چې یو ترکی جنرال او اته دېرش افسران به په دې مرکز کې دیروي. ترکی چارواکو مخکې ویلي و چې دغه مرکز به د آذربایجان په اغدم سیمه کې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباخ پر سر تر شپږو اونیو خونړۍ جګړې وروسته په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وسوه. په سیمه کې د اوربند د څارنې لپاره شاوخوا 2000 روسي سوله ساتي ځواکونه هم ځای پر ځای سوي دي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سم د نړۍ ګڼو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه اعلان کړل. بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت په هغو هیوادونو کې راځي چې پر نړیوالو سفرونو د محدودیتونو لګولو اعلان یې کړی دی. دا اقدامات په دسل کېږي چې کورونا وایرس د نوې بڼې د په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوې دي او د کورونا وبا خپرېدل یې لا شدید کړي دي. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي اول په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې کشف سو. د احتیاطي تدابیر په دسل کې لنیږي چې روغتیایي چارواکي دا ارزوي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم خلک خوندي کوي او که څنګه.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغه روسي راپورونو ته خبرګون شو دلته چې پکښې د طالبانو له لوري د ولسمشر د استعفا او هم د موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده.
د افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په همدې تړاو نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوه مشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچۍ کې د زندان دننه وسوه. د کورونا وایرس له کبله په نړیواله سطحه د سفرونو د بندیزونو په اړه به هم یو راپور واوري. او په دوهمه نیمه کې
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی د میوه ورکوي خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 4000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی.
دا نور مسلبت زهرو کاروان په نیوز پروګرام کې واوري. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزي هغه څرګندونو ته خبرګون شدلی چې په یو ډول د ولسمشر محمد اشرف غني استعفا ته پکې اشاره شوې ده. دا چې دا خبرګونونه څه دي له کابل زما همکار راته وایي. بلې مهرباني وکړئ تاسو ژغ اورو.
بل د افغانستان حکومت د شیر محمد عباس تنگزي څرګندونو ته په خبرګون سره د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار احمد الله محب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخله لپاره د دایمي فرصت په معنا ده. کاغلی موهب تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي افغانان د ولسواکۍ په ارزښت او نظام پوهېدلی دي. نور دلته هیڅ د اجنډا د تطبیق وړ نه دي او چاته موقع نه ورکوي چې پردي اجنډا دلته تطبیق کړي. دغه داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په مسکو کې د افغانستان کې د موقت حکومت همدارنګ د ولسمشر غني استعفا ته په اشاره سره ولیدي چې دوی سولې ته چمتو دي. دوی سوله کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ولسمشر دوره اساسي قانون ټاکلې ده او اوسنی ولسمشر به در هغه واکې وي تر څو چې یو بل د ولس له لوري ټاکل شوي منتخب کس ته واک وسپاري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
همدا شان شیر محمد عباس تانیزی په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکرې تی پلاوی بیواک او بسم الله یې تبللی وای ولیدی چې په مذاکراتو کې د پلاوی استقلالیت نه لري. تازه په د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت ویان د ناجیه انوری دا ډول څرګندونې د مذاکراتو له اصول خلاف بولي او وایي چې دوی چمتو دي چې په اصلي ایجنډا بحث وسي او مقابل لوري څه غوښتنې لري په ایجنډا کې دې مطرح کړي. هغه له نورې همدارنګه زیاته کړې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او حمایت سره په دوحا کې د مذاکراتو لپاره حضور لري او مقابل لوري کولای شي رسمي مذاکرات پیل کړي. د پتاسه حال کې د چې له څو ورځو راهیسې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ مذاکرات نامعلوم مودې او نامعلوم دلیل عمل ځنډیدلې دي. په ورته وخت کې د امریکا د نوي جمهور رئیس ادارې د طالبانو سره د امریکا د شویو هو پرې د ارزونې او بیا کتنې خبره کړې ده چې افغانستان دولت یې هرکلی کړی ده. همدارنګه طالبانو ویلي دي چې دوی دغه هوکړې ته ژمن دي. بله
ډېر زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې دا خبره هم کړې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون باید له سره وارزول سي. دا خبره په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم کړې ده او هم د موقتو حکومتونو د پایلو ته په یو اشاره سره په یو آنلاین بحث کې خبرې کړې دي. څرګندونې کړي دي هغه ویلي دي چې موقتو حکومتونو کې د خلکو وینې توی سوي او د منلو نه دي. ښاغلي غني دا خبره د آسپین په نوم د بشري مطالعاتو انسټیټیوټ ته په آنلاین بحث کې کړي ده. په دې اړه به نور تفصیل سیف الله ستانکسي څخه وو.
ولسمشر اشرف غني یو وار بیا د موقتو حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وښود او ویل کابل موقتو حکومتونو ړنګ کړ. ولسمشر اشرف غني بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږېد. د وسلوالو طالبانو یو شمېر لوړپوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غني دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په ځواب کې وویل
مونږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل ته رانغی. مونږ په مکه، هرات، چراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل مګر یو هم کارونه.
هغه ټینګار وکړ چې دای د سولې خند نه دی ګرځېدلی بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او جمهوریت معاملہ نشی کولای. ولسمشر غنی ویل د سولې لپاره څلور سو خطرناک طالب بندیان خوشی کړل او اوس یې 90% برته د جنگ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې د ډلې شاوخوا 15,000 بندیان خوشی کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سو خطرناک مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی او رستر بلې تاوتریخوالی زیات کړي.
The Taliban's narrative was that they defeated the United States.
د طالبانو روایت دا و چې ګواکې هغوی د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړې او امریکا او ناټو په تیښته کې وو. اوس قوي ډیپلوماسي او په شرایطو پورې تړلې تګلاره باندې ټینګار مونږ ټول د دې جوګه ګرځوي چې با مفهومې مذاکرې سره پیل
کړو. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د سلام مشورو لپاره افغانستان ته د امریکا د نوې ادارې د یو ټیم دراتلو خبر ورکړ، هیله یې وښوده چې د امریکا نوې اداره په څو اونیو کې د امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړه کړي. له ترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسایل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12:00 او په څو شارونو کې د اف ام پر 15:00 څخه هم خبرونه لري. اوس په د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
په کابل کې نن د زعفرانو نندارتون پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړونکو شرکت مشر سمیر متین نن ازادي راډیو ته وویل د دې درې ورځنی نندارتون موخه د افغانستان زعفرانو ته بازار موندنه ده. د ښاغلي متین په خبره په دغه نندارتون کې نږدې 1.5 شرکتونو په 15 غرفو کې زعفران نندارې ته ایښي دي. د نوموړي په وینا دغه درې ورځنی نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د مډرن میتود شرکت لخوا جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې سمده وړاندې د افغانستان ستان زعفران د ښه کیفیت او ذائقې لپاره د اروپایي ټولنې د ذائقې انسټیټیوټ له لورې لومړی مقام خپل کړ. د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په خبره د افغانستان زعفران د کیفیت لپاره بې بدیل دی. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د همغږۍ شورا د ترانسپورتي فعالیتونو په وړاندې پرتو خنډونو او ستونزو له امله نن اعتراضیه ناسته وکړه. د دې شورا مشر تل محمد عثمانزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراضیه ناسته د مخ په زیاتېدونکو ننګونو او د ستونزو د هواري په برخه کې د ترانسپورت وزارت د نه پاملرنې له امله کړې ده. په دغه ناسته کې د هرات، تورخم، حیرتان او غلام خان بندر سازو ګډون کړی. د نوموړي په وینا کچېرې د ترانسپورت وزارت د دوی ستونزو ته حل لارې ونه مومي، دوی به د هیواد په څلورو زونونو کې خپل فعالیتونه ودروي. د لارو په اوږدو کې امنیتي ستونزې او بې موجبه د پیسو اخیستل نورې هغه ستونزې دي چې سوداګر ترې په کور دننه سر ټکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ترانسپورت وزارت نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو سره هم دغه وزارت خبرو ته حاضر نه شو. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.4 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.55 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.3 افغانۍ.
دوستانو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د نویو بڼو د خپرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي، حکومتونو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خلکو پر سفر نوي محدودیتونه لګولې دي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې د کورونا پر ضد اوسنۍ واکسین شایي ونه کړای سي چې خلک د کورونا د نویو بڼو پر وړاندې خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایرس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسا، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګیدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښایي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته رسیدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبا تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسا وایي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدراعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 9 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمني به سر لننه برتانیا، ایرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبي افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي که نه. په امریکا کې د ساري ناروغیو د مخنیوي مسؤل ډاکټر انټونی فاوچی پرون د جنوري په 9 په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیايي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټولې نړۍ ته د خبرداري یو زنګ دی او زیاته یې کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو له راتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غلا زده رادیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ومشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچي کې د زندان دنه نوسوه. علي وزیر نږدې و میاشت وسو چې نیول سوی دی. په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال کراچي څخه راپور کوي.
د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اوریدنه د جنوري په 9 د کراچۍ په زندان کې وشوه. د قضیه د اوریدنه وروسته د هغه وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته ویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینې هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل لکه مله عمله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدي په مقدمه کې د ترهرګرۍ دفي شامل کړي وي.
هغه چې کوم عدالت کې کاغذات پېښ کړل نو په هغه کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګز هم ټول راوستي وو. هغه پرمیشن پکې نه و.
خان اډوکیټ زیاته کړه چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو په 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته خړی ویناګانو د پنجاب رازنګ لیبورټری ساينس رپورت هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزیک لیبورټری چې کوم رپورت ورکړی دی هغه سرټیفیکیټ هغه دا ویلی دی چې کوم ویډیو دا هغه کې خوسه ایډیټینګ نه دی شوی او د آډیو باره کې دا ویلی چې موږ سره هغه حالات نشته نو په دې وجه موږ د آډیو باره کې څه نشو ویلی.
خوانی عدالت د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي په 1 دسمبر د کراچۍ په مرکزی زندان استولی وو. د علي وزیر او د نورو نیولې شوی کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاش پوره شو. پولیسو په وړاندې د ټول کسان په 20 جنوري د کراچۍ په زندان کې د ننانه د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی وو. عدالت د بلې اوریدنې د پاره 9 جنوري نیټه ورکړې وه. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي 13 کال د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمي پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړی وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ په 13 کال د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب کوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریک. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو مخکې تر دې چې بلې برخې ته ورسو نور راپورونه واوري د کابل چاپ ورځپاڼو غورچان زموږ همکاري په کابل کې کتلې دی لاغې به واورو چې پر کومو مسایلو تم سوي دي.
رحیم تنیت ورځپاڼې لیکلي په امریکا کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره طالب ډلې د سولې پروسې ته شا کړې او په سفرونو بوخته ده. ورځپاڼې لیکلي دغه ډله اوس د امریکا له سیاسي حریفانو سره د اړیکو په جوړولو لګیا ده او هڅه کوي چې له دې لارې پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون چارواکو تازه څرګندونو ته هم اشاره کړې چې طالبان یې د تړون څخه په سرغړونې تورن کړي دي. د لیکوال په باور د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي یاته دل د دې ادعا روښانه ثبوت دی. ورځپاڼې لیکلي په حقیقت کې دا ډله د سیمه ییزو سلام مشورو له لارې د مالی او سیاسي ملاتړ کوونکو د منتلو هڅې کوي تر څو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. هشت سو ورځپاڼې هم اندېښنه ښودلې. لیکلي د سولې پروسه له جدي ګواښونو سره مخ شوې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په خپلو غلطو کړنو سره د سولې فرصت له خطر سره مخ کړی. د ورځپاڼې په وینا د ډلې ته 300 ځله خبرداری ورکړ شوی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي خو په خبرې طالبانو جدي ونه نیوله. ورسپانې د پینټاګون وروستۍ ارزونې ته اشاره کړې چې پکې راغلي طالبانو د دوهې هوکړې ته غاړه نه ده ایښې، له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن نه دي. د لیکوال په باور که طالبان له متحده ایالاتو سره د شوې هوکړې موادد عملي نه کړي، امریکا به اړ شي چې د مذاکرات ودروي. د ورسپانې په خبره امریکا د سولې په هوکړه بیا ځلي غور کوي او بدلونونه احتمال لري چې له طالبانو سره د خبرو اترو امکانات او موجوده فرصتونه له منځه یوسي. او هیواد دولتي ورسپانې د باختر خزانې خوندیتوب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. تر دې وړاندې ولسي جرګې ویلي وو چې ګنې باختر خزانه خوندي نه ده او دا خزانه د کوم بل هیواد ته ولېږدول شي، خو هیواد دولتي ورسپانې ډاډ څرګند کړی چې باختر خزانه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون به د افغانستان اسلامي جمهوریت ساتنه کوي. لیکوال د افغانستان د دې ملي پانګې د لیږد او بل هیواد ته یې د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د لوړو ګټو خلاف بللی.
زموږ اخلاص د رادیو اوري ورزو کونر ته چیرې چې اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او ژر تر ژره اور بند وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کونر قومي مشران په جنگ کې لخکیلو خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواوو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم م کوي، بس دا ملت نور پرېږدئ. دا ملت هر ساعت په هیر پاتېږي او د ماښامه پورې کېږي، هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغې کې بهیر نه وي. ځکه یو سړی چې شهید شي، هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د په سر د نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې له اوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوو کسان نښتي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کینې خبرې ته به څه شي نښدي یاستئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیلو خواوو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي، او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
زمان ورونو زده غادي آباد ول صالح د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم. از افغانستان ټول شریف ولست خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د ټوکی په دره کې تقریبا 15 دیر کلو نه سیوالي او 15 دیر کیلومتر سره کې په خپل لاسونو جوړ کړل دی، اوس بارانونو خراب کړل دی، او د حکومت له لورو خپلو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض روان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي، یا د کوما په حالات کې او ته په لارې مولي. والسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرنی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسي وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرپنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي، او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. سلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګي کړي. ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل اوس ما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅوم. کله یو سل لپی پاتې شي کله یو نیم سل لپی پاتې شي ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره وړي مطلب خلکو سره پیسې نشته سودا به موږ څه کړو. چې ولسي جرګه دې د خاطرې دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي د ولس روزګار روان شي. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په کابل کې 12:30 سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید استعفا وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د 3 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوي ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو یو پوځي مسؤل عبدالولي او د طالبانو د سرې قطعې مرستیال عبدالخالق هم وژل سوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لاسو زیات امنیتي سرتیری وژل. د مطبوعاتي دفتر په حواله په دې پیښه کې 8 وژل سوي. خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل سو سرتیرو شمیر 1500 ته رسیږي. ځانمرګ برید د شیرزاد ولسوالۍ په ګندومک سیمه کې پر یوه امنیتي پوسټه سوی دی. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې نن سهار د یو ماشوم په ګډون 3 وژل سوي دي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د 2 لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې روسي چارواکي هڅه کوي د 2 اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. د ترکیه او روسیې د څار ګډ مرکز بسر لننه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیه دفاع وزیر پرون ویل چې یو ترکی جنرال او 8 افسران به په دې مرکز کې دیروي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سم د نړۍ ګڼو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه ولګول.
د اسلام محمد صالح مننه. دوستان اوسم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورېدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیر برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشي موادو څخه لاس ته راغلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
له ایران څخه افغانستان ته تر 5000 کیلوګرام ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شو. د هرات د امنی قومندانې ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ویل 5350 کیلوګرام کیمیاوي مواد چې آیودین میږي د پټاټو یا کچالو په بوجوي کې پټي خودل شوی او په پام کې بچي له ایران څخه افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو جوړولو لپاره هلمند ولایت ته قاچاق شي د هرات په گذره ولسوالۍ کې ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د 2 ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 8 نیټه د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې وکړل. په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د جلال آباد د چمتلي سیمې پر یو کور وشول چې په نتیجه کې کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی. د کابل لبیلا بیلو سیمو څخه تر 200 ډیر معتادین راټول او د معتادینو روغتي مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتي وزارت د معتادینو د درملنې د ملي پروګرام مسول محمد شعیب شهرام وای چی دا کمپاین د کابل په سره شمالي او په لسوخته سیمو کې وشو. د یادونه ورته چې په دې کمپاین کې د عامه روغتي وزارت د نشي موادو غوښتنې کمالو ریاست، پولیسو، کار او اجتماعي چارو وزارت وانډه دلوده. د دې کمپاین په نتیجه کې 215 به سرپناه معتادین چې د ژمي د یخنۍ له امله ژوند له ګواښ سره مخ و راټول او د معتادینو روغتي مرکزونو ته یوړل شول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې 40 کیلوګرامه نشي مواد له قاچاقکونکو سره یو ځای ونیول شول. د زابل ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر عبدالرازق خدام رسنۍ ته وویل د دوی پولیسو کلات ښار ته د ننوتلو په دروازه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 10 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 10 کیلوګرامه هیروین او 18 لیټره تیزاب ونیول. دا تیزاب په یوه مازدا موټر کې پټ ایښودل شوی و. د دې موادو د قاچاقو په تور د تنه هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وایي هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه یې غیر قانوني په تیره بیا له نشي موادو څخه لاسته راغلي دي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه.
په یو بل راپور کې به واوري چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو تمثیل او ننداره ځوانان نشو ته هڅوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواره چاپیریال مهم دی. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډېر خوندي وي.
د کونړ ولایت لامونیه قمندان سره مرکه لرو.
عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشئی موادو نه لرو، د اکثره نور ولایتونو نه دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي.
د نوید خاطره او رچوای د نه اهل او انډیوالانو لامل په نشو اختصوم.
کونه به کبل د واخې سبو مال زه د خرڅوم د بیکار شین دي دا به خرڅول بس مخنیو نه کو پوښ چې د نشئی شو.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړئ، زای په ځای ودرې کوي، خوري کوي ما.
او د
تورجانا لزای ونه خوري، زه پولیس یم، دخل دې هم داسې خلاص پرې ده.
اوس خبرونه د سیګار په سرګندونو پیلو چې وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشئی موادو څخه خلاص تراغلي دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وای په سلو کې تر شپېتو ډېرې هغه پیسې چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي غیر قانوني دي او ډېره برخه یې د نشئی موادو له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډېر تریاک په افغانستان کې تولیدېږي او دا تریاک له هغو کوکنارو څخه ترلاسه کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار څېړنې ښیي چې په تیرو شلو کالو کې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نغدو پیسو قاچاق د افغانستان د حکومت لپاره یو جدي ګواښ دی. د سیګار په دې راپور کې د 2012 میلادي کال د اسنادو څېړنې یادې شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوي چې یوازې په یوه کال کې د هوایي ډګرونو او پلو له لارې له افغانستان څخه 4.5 میلیارد ډالر ایستل شوي دي. په دې پیسو کې ډیری هغه پیسې شامل دي چې غیر قانوني او یا د نشي موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار اداره زیاتوي هغه پیسې چې له افغانستان څخه ایستل کیږي په سلو کې 15 هغه پیسې دي چې د غیر قانوني لارو څخه ترلاسه شوي دي. د دې پیسو ډیره برخه د نشي موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي دي، ځکه چې له 2015 څخه بیا تر 2040 میلادي کلونو پورې د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې 40% یوازې په افغانستان کې تولیدېدل. دا تریاک په سلو کې 50% په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر نفوس لاندې دي. د طالبانو نیمایي مالي لګښت له همدې نشي موادو له لارې ترلاسه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2012 میلادي کال کې د امریکایي په نړیوال هوایي ډګر کې داسې ماشینونه نصب کړل چې 1,00,000 امریکایي ډالر به یې درلودل. دا ماشینونه د دې لپاره نصب شول چې تر خپل ټاکلي حد پیسو د وړلو مخه ونیول شي. دا ماشینونه د هغو تورو او غیر قانوني پیسو د څیړنو ظرفیت هم لري چې له هیواد څخه د باندې وړل کیږي. د افغانستان د شفافیت د څارنه دولتي ټولنې د اړیکو مسؤل ناصر تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د تورو پیسو سپینول کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې دوام لري چې د نشه یي موادو له لارې لاسته راغلي پیسې یې هم یوه برخه ده.
په افغانستان کې غیر مشروع مالی جریانونه په پراخ ډول موجود دي چې د تورو پیسو سپینول هم د دې جریانونو یوه برخه ده. د نشه یي موادو کاروبار، د مالیاتو نه ورکول، فساد او نور جنایي فعالیتونه په دې جریانونو پورې تړلي دي. په سلو کې 15 مالی جریانونه غیر مشروع دي. دا جریانونه خپل فساد ته له رسمي پولو، هوایي ډګرونو او د سیاسي اړیکو له لارې دوام ورکوي.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې په روان شمسي کال کې بیا هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر سوی او ډېره برخه د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کېږي. د زابل پخوانی والي او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې کوکنار د طالبانو لویه مالي سرچینه ده. طالبان له مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نشې موادو کاروبار ته دوام ورکوي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیاتو امکانات له دهقانه نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي. د هغې له وجې نه د نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي.
که څه هم طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس درلودل رد کړي دي. خود امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت او سیګار ادارې څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشه یي موادو له کاروبار څخه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کېږي ډېره برخه یې غیر قانوني په تیره بیا له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کېږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي. د امی روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری وایي چې که د ځوانانو لپاره مناسب چاپیریال برابر نشي او په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو استعمال او ننداره همداسې دوام وکړي، امکان لري چې ځوانان نشو ته مخه کړي. ارواپوهان په دې اړه وایي چې هغه درواغجنه خوښي چې معتادین یې په اجتماعي شبکو کې ښیي روغ ځوانان نشو ته هڅوي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
معتادین د ښار په هره څنډه کې راټول شوي دي. آن دا چې د تعلیمي مرکزونو څنګ ته یې هم ډډه لګولې او د خلکو په مخ کې نشې کوي. خو پر دې سربیره اوس په اجتماعي شبکو کې هم داسې ویډیوګانې لیدل کېږي چې معتادین نشه یي مواد استعمالوي او د دې کار ننداره وړاندې کوي. په تېره بیا چارس او ټابلیټ کا ګولې ډېرې په اجتماعي شبکو کې ښودل کېږي. په دې ویډیوګانو کې معتادین په درواغو ځانونه داسې ښیي چې ګواکې دوی ته نشې ډېر خوند ورکړی، ډېر خوښ دي او د خلکو پامې هم ځانو ته راړولی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری ازادۍ راډیو ته وویل د ځوانانو د سالمې ودې لپاره سالم چاپیریال ته اړتیا ده، ځکه چې ځوانان له ټولنې په تېره بیا خپلو همزولو او سیالانو څخه ژر تقلید کوي. هر څه چې هغوی کوي دوی هم ځینې زده کوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواره چاپیریال مهم دی. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډېر خوندي وي، ځکه ځوانان تل یو شی له خپلو سیالانو او همزولو څخه زده کوي. د نشه یي موادو تمثیل او ننداره په چیرې بیا اجتماعي شبکو کې دا کار پر ځوانانو ډېر ژر اغېز کوي. ځوانان دې ته هڅوي چې نشو ته مخه کړي.
په افغانستان کې د تفریحي ځایونو او کار نشټوالی د دې لامل شوی چې اجتماعي شبکې په تېره بیا فیسبوک او یوټیوب د ځوانانو لپاره د تفریح او ساتیرۍ یوه وسیله وګرځي. همدا اجتماعي شبکې معتادینو ته هم دا موقع په لاس ورکړی چې د نشه یي موادو د استعمال صحنې نندارې ته وړاندې کړي. روغ ځوانان بیا همدا پیغامونه ویني او په هغه عمل کوي. د عامې روغتیا وزارت د هغو معتادینو څخه چې د درملنې لپاره دوی ته ورغلي معلومه کړې چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي ځینو ځوانانو ته نشه یي مواد او ورځنی لګښت وړیا ورکوي. د قاچاق کوونکو هدف دا ده چې دا ځوانان نور ځوانان نشو ته وهڅوي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو د استعمال او تمثیل صحنې د دې سبب کېږي چې ځوانان دغه ډول صحنې لومړی تفریح وبولي او وروسته یې خپله تجربه کړي.
روردن به طرف
په نشو باندې د خطر کې دوه لمړی پړاو تفریح او تجربه ده. کله چې ځوان بل څوک د نشې په حال کې ویني په تیر بیا چې هغه چرس کوي په دروغجن غوړي پاتې راپورته کړي ګریوانې پرانیستي او په ډېره زړورتیا روان وي د ټولنې خلک له دې شخص څخه ډارېږي.
افراد سزینو ترس پیدا میکنن.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو ته چې کوم معتدین د درملنې لپاره ورغلي ډېری ځوانان دي. په دې ځوانانو کې ډېری ځوانان وایي دوی ځکه په نشو اخته شوي چې نشه یي مواد تجربه کول او یا د تفریح زمینه نه وه ورته برابره.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس د کونړ ولایت د امنیه قومندان مرکه در اورو چې وای په کونړ کې نشه یي مواد نه تولیدي له نور ولایتونو څخه راځي. کونړ هم لکه د افغانستان نور ولایتونه هم معتادین لري او هم د نشه یي موادو د قاچاقو لار ده. تا چې دا نشه یي مواد له کومې خوا راځي او په دې ولایت کې د معتادینو وضعیت څنګه دی، په دې اړه مو د دې ولایت له امنیه قومندان محمد یوسف مظلومیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې یې څه کړي دي.
د کونړ د ولسونو په مرسته باندې موږ د مواد مخدر په برخه کې قوي دستاوردونه لرو. موږ تقریبا 15 قضیې لرو، په هغې کې 14 په دغه قضیې کې نیولی دي او 15 کسان موږ څارنوالیو ته سپارلی دي. په تعداد د 40 کیلو چرسو، 1.5 کیلو ګرامه تاریاک او 1.5 گرامه ټابلیټ کا او 200 لیټر تیزاب دا موږ په دغه 15 قضیو په جریان کې نیولی دي او نور هم زموږ په ټولو ولسوالیو کې کار جریان لري. ولسونو ته تفاهم او شوراګانې لرو، کوشش کوو چې نور هم په کونړ کې د مواد مخدر په برخه کې لاسته راوړنې کو. او
خو دا د کومو طرفونو نه راتله؟ کونړ کې استعمالول د پای راوړل کنه بل خواته وړل کېدل؟
پخوا د دې کښت او د دې دغه دلته مشکلات وو. عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشه یي موادو نه لرو، سره نور ولایتونو نه لکه د ننګرهار نه، لغمان او دغه ساحونه، دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي اکثره دستګیران موږ دغه ځایونه نه کړی. خو بیا هم بعضې وخت کې د تحقیقاتو په برخه کې دغه متهمین داسې دغه کوي چې دا موږ پاکستان ته اړول یا مثلا موږ نورستان ته نورو ولایتونو ته انتقالول. خو په هر صورت موږ د خپل ولایت په ساحه کې دغه دستاوردونه لرو.
خلک داسې وایي چې ورځ په ورځ باید په کونړ کې د معتادینو شمیر زیاتیږي، لامل څه دی؟
تولیدات د نشه یي موادو نشته دی خو معتادین لرو مونږه، او د معتادینو په برخه کې موږ کوشش کوو چې د دې کچه راکمه شي او دغه صفر ته راکته شي.
خو خلک وایي چې دغه مواد مخدر مثلا په دم کلی کې، تیراله کې، یا د ولسوالۍ په بازارونو کې ښکاره خرڅېږي، خو پولیس ورته څه نه وایي.
د کونړ ولسونه عموما د نشه یي موادو نه نفرت لري. دوامدار چې څومره دستاوردونه مونږ کړي دي دا د ولسونو په مرسته مونږ کړي دي. وسم ولسونه دوامدار غوښتنه کوي چې مثلا د نشه یي موادو کچه کمه شي، نشه یي مواد باید په کونړ کې بند شي. زه دغه نیوکه په پولیسو باندې چې نشه یي موادو سره دومره دغه کچه باندې چې پولیس وسه مرسته کوي دغه خطان دغه نه دی. عموما پولیس د دې مکلفیت لري که مواد مخدر برخه کې څوک غفلت وکړي، موږ عموما د دې مسؤلیت لرو چې باید د مواد مخدر کې د کوشش وکړو او د دې مرض نه کونړ خلاص شي.
خلق کوئی چی پا دکانون که خکاره خرسیگی، شیشه خرسیگی، نور شین خرسیگی، پولیسی مخانه نیسی، زکه ورس پا ورس ده دغا نشایان و تعداد زیتی؟
نه قطعا نه، دغا موضوع تر ورس ما تا ده چی کم اطلاع ندرسه دلی چی با کم پلازه که کاره مواد خرسیگی و پولیسی مخنیوه نکهی، دغا سی منگا نلرو، نو که دسی چا تا معلومی او چا دغا نیوکه کری، مهربانی باید او که منگ سر دغا موضوع شریک شی، چی منگا دغا مخنیوه او که.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چی قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې څلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کشت قیلون معادل د 15 سیګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1200 نیوی منځنۍ څپو خپریږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت شلکلن نوی تر نشې مخکې کراچۍ چلوله او د ورځې به یې 450 افغانۍ ګټلې، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځینې پاتې سو، د ده له لاسه یې ټول کور په غم اخته سو. آن دا چې سپینسرې مور یې هم د ده له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته سوه. دا چې نوید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ما خپل کراچوانی کولو، پیاز کچالو مې خرڅول، ښه کاروبار مو بس یو پیر خدای داسې په نهل انډیوالانو سر کړو. موږ اول انډیوالانو سره چور یو ځای کې به موږ 400 یو یګان دود وهو. پس د 400 نه بل ویل چې راشه دغه دخه نشه، چې دې نشې نو چې ګور شیشه وه، شیشې نه چې بعد ګور بل ورځ پوډر شو. همدغه نهل انډیوالانو داسې سرحد ته ځای ورسو چې پوډریانو سره به مو شپې ورځې سبا کولې. ما نه ورځ په ورځ اول کار واخیسته، بیا رانه پامیل واخیسته، بیا رانه 15 مونځ اودس، بیخي رانه هر شی واخیستل، تکې تنه یې کړم. یو زوم یو معمل و، بل شي ته به م خواهش نه و، بس همدغه به م کوشش کوو چې عمل روپۍ ته کمه کړو او په دې شي مصرف کړو. پس آرام شپې سبا کولې، ژوند ته مې هېڅ امید نه و. بس چې مغه د درې سو بم پیدا کړي، بس کراچۍ بم بل انډیوال ته پرېښودلې، دته ګوره زمه دغه پور کار مې ده. بس هغه څه بم چې پیدا کړي کور ته بم عایدات نه و، خاص بم د نشې ته پکړو. دا خپل ځان ته داسې یو شی ده چې جذبه دي، لکه مور پلار دا اصلا جوړېږي. بدون د دې نه ژوند کول سخته ده. بیا شپې ورځې به معتادین سره، بس شپې سبا کول عمل ته به م ورشې. بس وخت راغی چې کورونه راپسې ګرځېدې، موږ به پټېدلو هم لتې په دې چې موږ دونه وس او توانایي نه وه چې موږ راغلي وو کور سره به م نه ده. یو دوه خبرې کړې وې چې ته چې کې چې نه کې، چېرته کوم ځای څه رقم کار ده ده. موږ ورته داسې ګپ ورکوو چې نن دلته داسې بند شوم او داسې بند شوم، چټي باندې به م ورته کولې. یو کال کې داسې یو میاشت تللی مسې سوکه سوکه تللی یم. مور هم د دې حالت ته رسېدلې چې آین داسې کېږي چې ولېږي. موږ ورته ژاړو چې مور مړه شو، خبر نه شي، هغه زور پرشي، حمله پرې راځي، قلبي حمله پرې راځي. بس هغه ته هم زه بیا نه ګورم. زه چې خپله په ما باندې د زار درد ډېر شي، زه هغه سنم ډېره. بس او مور مې ما د خاطر هم داسې شي لکه ژوند او مرګ کې دواړه کرارې. بس داسې به مې وکړو چې کور نه به مې کباړه واخیسته، به مال زه دا خرڅوم، دا چې بېکاره شیان دي دا به مې خرڅول. بس مخنیوی نه کوو پوه شو چې دا نشهیي شو. څه شی مې چې زده وه، هغه څه شی مې چې ښه کارونه کول او ښه لاره مې انتخاب کړې وه، هغه ټوله پیسې نه ووتله. صرف همدغه وجه مې د خپل د ژوند تباهۍ ته حافظه جوړه وه. د ورځې به مې 900 پورې به مې نشه کوله. خوراک وچکل ته نو صرف همغه نشه خپله شیشه داسې یو شی ده چې هغه اشتیا ته نه راولي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړې چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولای شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډاري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د 40 پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه، کومه بوډۍ موډۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهاره راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوډۍ را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه، تره تره بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه خزای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نه شم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله میله افغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې رابورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا، دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ښه، دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه و لیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوال یې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ښه، دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی، نور هغه د پنځوسو روپو د پوډۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه، پیسې راکړه.
دا کا زویه، پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه، دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوډۍ.
راځه دا کا زویه، اوس خو د ځای ولید خین خانیکا چې در څخه غلط نشي، په دې شاخوا کې تر ده لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوډۍ هم در سره شته؟
د الله بنده، چې څومره وغواړې را سره دي، یوازې پوډر نه،
لشیشه را نیول بیا تر چرسو پوره هر سشتا
لاسو نپورتا که زای پا زای اوداره که خوره که ما
تور جانا لزای او نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسی خلاص پریده
الوکانو لاسو نیتره دوی او نشه ایماواد طول موتر تا پورتا که
خاکو مندان سیب
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا